السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم کراغلاست هم پیل په خبرونو باندې کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی هیل لري د طالبانو حکومت له ترګری سره د مبارزې په اړه خپل ژمنو عمل وکړي د دغه وزارت ویان دی زهرا بلوچ پرون خبری غونډې ته په اسلام آباد کې ویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپل اندیښنو په اړه خبري کړي او دوام به ورکړي د مرسل لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ اسف درانای له چهارشنبه تر پرون پورې کابل کې وو او له طالب چارواکو سره د امنیتی موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو مسایلو بریکړي زهرا بلوچویل د طالبانو حکومت د ترهګری د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوال ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ دوی ته ورکړي چې خاور به د پاکستان پر ضد ترهګری لپاره نه کارول کیږي د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې مداخله کیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د 2 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 30% کموالی راغلی چې له امله اوس مهال دغه هیواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې چې 13 ورځ ناوخته خپور شوی ویلي په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوس مهال په دغه هیواد کې 94% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاس کورونو ته ستنېږي د کندهار په ښار کې د دیوال د چپه کېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 3 کسان مړه شوي او 4 نور ټپیان شوي دي د طالبانو د حکومت د کندهار امنی قمندانۍ ویلي دا پیښه تېره شپه 3 بجې د 9:00 په یوه سیمه کې شوې په مړو کې یو نارینه یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ټیم ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه په دوهمه لوبه کې جاپان او زامبیا سره مخ شوي چې جاپان د زامبیا ټیم ته 5 ګولونه ورکړل د خزینه او د فوټبال نړیوال جام د آسترالیا او نیوزیلند په کوربتوب پیل شو دی په دغه نړیوال جام کې د نړۍ 32 ملي لوبډلو په 2 ګروپو کې برخه اخیستې ده اوکراینی چارواکو نن ویل په 13 ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمو او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي د دغو چارواکو په وینا په وژل شوو کې 2 ماشومان دي او د بریدونو له امله ډیر وسایل تخریب شوي دي د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسیې ځواکونو 14 کروستوغندي او 30 ډیر هوایي بریدونه کړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو به له پلان سره سم روانه ونې له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافي هوا توغندي توپونه او نور پوځي وسایط او مهمات شامل وي دوه چارواکو چې د نوم د نه یادولو په شرط خبري کولې څرګنده کړه چې په دې مرستو کې کولستار یا خوشي مهمات یا بمونه نه دي شامل خبرونه مو واوریدل او ولیدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پانی او فیسبوک پانی ته ورشي رازو ده پروگرام ده مطالبو معرفی ته ده ملګرو ملتونو پراختیایی اداره یو این ڈی پی پی او ریپورت کې ویلي چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب شوی او د دغه بنسټ په خبره باندې 40 میلیونه افغانان خوراکي مرستو ته اړتیا لري د خلکو د خوړو د مسؤلیت د اندیښنو په ارتباط مو له کارپو بشیر دودیال سره خبرې کړې دي
افغانان غذایی مسئولیت نداری غذایی مسئولیت مانا دا چه کافی غذا په کافی کیفیت سره په هر وقت که پرته ده دینه چه دوی اندیخنه و تشویش بلدی
په پاکستان کې ډیره د پیاو او پیډوا د امریکا د کیسونو د غوښتونکو په ارتباط هم تاسو ته راپور لرو چې نن یې هلته په یو سرپټي ځای کې مظاهرې کړي او د امریکا له دولته غواړي چې د دوی کیسونو ته رسیدګي وکړي د آرایشګرو ښځو په اړه هم ریپورت لرو چې وایي د طالبانو غوښتنې منلې دي خو سر له هغې هم دوی مجبوره دي چې دوکانونه وتړي
سلمانان است کلمت گوی د محمد رسول الله په هر ارشګه کې 3 سالور قران شریفونه یې خېدی جن مازونه دا د افسوس زیاده چې مونږه دکان تړل کیږي او مونږ له دې زنه مونږ زو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان جی پی واي د 2000 کال رئیس د افغانانو په آیت کې 10% کمواله راغلی چې عمل اوس مهال د دې هیواد 3.3 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. یو ان جی پی د آبادۍ په نوم د خپلې بې پروژې په راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خپور شوی ویلي، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوس مهال په دې هیواد کې 4.9% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه ګرځي، خو ماښام تش لاس کورونو ته راستنیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې په 2023 کال کې د افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره کړې. په راپور کې چې تیره ورځ ناوخته خپور شوی راغلی، اوس مهال نږدې 3.3 میلیونه افغانان د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د راپور پر بنسټ د غشان له 2000 میلادي کال راهیسې د افغانانو په ګټوټه کې 10% کموالی راغلی او 15% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په راپور کې راغلی چې په تیر 2023 میلادي کال کې 28 میلیونه افغانان طبي پیښو اغیزمن کړي. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ اوس مهال 88% افغانان پوره وړي دي، 50% نورو کورنیو د خپلو خوړو اندازه را کمه کړي او یا په خپلو خوړو کې بدلون راوستي او 15% کورنیو بیا خپل ماشومان شاقه او درنو کارونو ته استولي. په راپور کې راغلي چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی. اوس مهال په دې هیواد کې 94% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو چې لامل یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څومره طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ترې وغوښتل شو چې خپل د پریکړه بیرته واخلي، خو تر دې دمه په دې اړه د طالبانو د حکومت په دریس کې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې دوی د آبادۍ پروژې لپاره په 2021 میلادي کال کې 10 میلیونه افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې. په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې د ښځو او نارینه لپاره د دندو پیدا کول، د ناروغۍ په وړاندې له کورنیو سره د روغتیايي خدمتونو او درملو مرسته، او له ښځینه سوداګرو سره د دوی د سوداګرۍ د ودې او بازار موندنې په برخه کې همکاري شامل ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه ګرځي، خو ماښام تش لاسونه کور ته راستنیږي. د کابل ښار اوسیدونکي زرغونې چې د 8 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، ازادي راډیو ته وویل:
پکرای کور کې شوان کوم، کڅوک مرسته وکړي کرای ورکولای شم کنه؟ هیڅ هم د وسی هم کرای پاتې ده. اته کسي ته کور نه لرم، په خار کې ګرځم د خلکو پاتې شوی خوراکي توکي راټولوم او خپل بچیانو ته وړم. هیڅ را سره مرسته نه راکړي، اوس هم راته وویل شو چې دلته مرسته ویشل کیږي، راغلم خو هیڅ نه و.
د دې خار یو بل اوسیدونکو عبد الله چې لسی کراچي چلوي وایي له سهار تر ماښامه له 500 افغانۍ پیدا کوي.
لاسی کراچی چلاوم، ایلا 500 روپۍ مزدوری کوم. بیکاری دومره زیاده شوی چې قرار خوبونه کوو، تمام ورځ وګور په هیڅ نشو پیدا کولای.
د یادونې ده چې تر دې مخکې یو ان ډی پی خبرداری ورکړی و چې د بودیجې له کمښت سره مخ دی او یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هره میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او له هغه وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي سږ کال په افغانستان کې 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
و هم ورزل چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د 2000 کال رئیس د افغانانو په آیت کې 10% کموالی راغلی او لامل اوس په دغه هیواد کې 3.3 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې بشري ناورین هر ورځ څومره افغانان ځپي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردی څخه پوښتنه د مرکې په سر کې د بشري مسایلو له کارپو ښاغلي بشیر دودیال څخه مطرح کړې ده.
متاسفانه دغه دوه کلونو راهیسې د افغانستان تقریبا د 3.5 میلیونه شاوخوا، یعنی 90% خلک د دغه ناوړه وضعیت له امله متاثر شوي دي. دغه تاثیرات نه یوازې دا چې مادي لحاظه، بلکې د معنوي لحاظه هم مهمه ده. په خپله غذا هم بعضې غذاګانې دي چې مکفي دي، د وجود د صحت لپاره د هر لحاظه باید کافي وي. هغه غذا چې د وجود دپاره کفایت کوي، د انرژي د لحاظه، د ویټامینو، د منرالو، د ضروري عناصر د لحاظه د دې غذا مهیاوالی افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېر مشکله ده. یعنی افغانان غذایی مسئولیت نه لري. غذایی مسئولیت معنا دا چې کافی غذا په کافی کیفیت سره په هر وخت کې پرته د دې نه چې دوی اندېښنه او تشویش ولري. نو په دې ترتیب سره دغه د خلکو د ژوند متاثره کېدل څه هم په مستقیم ډول او څه هم په غیر مستقیم ډول ډېر خلک په باندې اخته دي، ډېر خلک په تشویش کې دي. هغه کسان چې کم له کمه د ورځې او د شپې یا درې وخته داسې کم له کمه غذا د خوراک دپاره پیدا کوي، هغوی د آینده په رابطه ډېر په تشویش کې دي. او د فقر او بېوزلي یوه نښه دا هم ده چې د غذایی یا د فزیولوژیکي ضرورتونو نه برعلاوه جامعه متشنجه وي، د تشویشونو نه ډکه وي، د افرادو ترمنځ مناسبات عادي نه وي، تعلقات او د خلکو اړیکې، اجتماعي سلوک او تفکر، امیدواری چې دا د یو سالم فرد لپاره ضرور دي دا نه لیدل کیږي.
دودیال صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه فکر کوئ، څه باید وشي؟
افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دې کې اول باید کلیوالي تشبثاتو ته لکه کرنه او مالداري او د کبانو روزنه او د چرګانو روزنه او کوچني فارمونه، باغداري، متراکمه باغداري او د دې لپاره مارکیټنګ مهیا کول، د ترانسپورت چارې، د صحي خدماتو لومړیتوب، تعلیم تر ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې تعلیم ته توجه وشي. تعلیم خلکو ته روحي سکون هم ورکوي، د دوی توانایي هم اوچتوي او د دوی معلومات اضافه کوي. د هغه قدمونه دي چې په افغانستان کې موږ دې ته ضرورت لرو.
ډیر مننه دودیال صاحب. د نړیوالو مرستو محدود کېدل څومره د افغانانو په ستونزو کې زیاتوالی راوستی شي؟
پرمختیایي هیوادونه، وروسته پاتې هیوادونه، خامخا د پرمختللو هیوادونو د نړیوالو مؤسساتو کومکونو او بشري مرستو ته ضرورت لري. هغه هیوادونه چې په ناوړه اجتماعي وضعیت کې دي، دوی د سیلابونو یا زلزلې یا جنګونو یا ټولنیزو ناخوالو سره مخامخ شوي دي، دنیا د دوی مرستو ته وردانګي. دا کومکونه ټولو پرمختیایي هیوادونو سره شوي دي او کیږي. دغه نړیوال مؤسسات هم د دې لپاره جوړ شوي دي. په دې کې اف ایو راځي، په دې کې یونسکو راځي، په دې کې د صحت نړیواله مؤسسه، بانک جهاني، د ملل متحد ټول مؤسسات هم دې ته متوجه دي چې د پرمختللو هیوادو او وروسته پاتې هیوادو ترمنځ باید واټن کم شي، بشري مرستې باید دوی ته تقویه شي، دوی سره په شکل د اشکالو لاسنیوی ونشي، کومک وشي. اما کله چې د دې مؤسساتو کار محدودیږي، د دوی د کار مخه نیول کیږي، دا د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي. د دې نه برعلاوه د ټول مملکت څیره، د ټول مملکت کلتور، فرهنګ دا ضعیفه معرفي کیږي.
ښاغلی بشیر دودیالو، د بشري چارو کارپو، د افغانانو د ورستربلې خراب اقتصادي وضعیت او لوږې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو، د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د سنگارتونو د تړلو پریکړه ځکه کړې ده چې د دوی سپارښتنې آرایشګرو نه منلې. خو یو شمېر سنگارګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د دغه وزارت څخه سپارښتنې او لارښوونې یا مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو دوی بیا هم ټولو شرایطو ته پام خپل کارونه مخ ته وړل او اوس په دې اندېښنه کې دي چې بیروزګاره کیږي. نرګس مومند حسنزی د ځینو آرایشګرو سره خبرې کړې دي او استناد لمونږ سره په همدې اړه باندې ورستی جزئیات شریکوي.
که څه هم د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت د سنگارتونونو د تړلو د پریکړې لامل د سنگارتونونو لخوا د یاد وزارت د لارښوونې نه مراتول ګڼي، خو یو شمېر سنگارګری ادعا کوي وای دوی ته مکتوب نه دی ورسېدلی. د یو سنگار ځای مسؤل شایما ازادي رادیو ته وویل،
خو یک ما ورقه چې دی وای په تلویزیون کې مونږ واوري دلا مونږ ته خو نه چا ورقه راکړې، پنځله سره شګاګانو سره زه تماس لرم، یوم خبر نه دی اس مونږ اجد دی دغه کده مونږ ته راکړې، راغلی بو زمونږ راشګا به ک داخل به کتل او لری شکر د الحمدلله مونږ مسلمانانه است کلمه ګوی د محمد رسول الله هر راشګا کې درې سالور قران شریفونه یې خې دی جن مازونه دا دی. افسوس زیاده چې مونږ دکان تړل کیږي او مونږ لدی زنه مونږ زو
شایما چې نن یې سنگار ځای تړل شوی دی، د ورستی ورځې کیسه داسې کوي:
زما اته دانې شاګردانه دي، بیچاره نن راغلي، زما واد ټولول ټول په یو بل سره غاړېګانې واچولې، په چیغو چیغو وجړلې، خاطر باندې ما خپل مرسره ډېرې وجړلې.
نوموړي کیسه هم ټینګار کوي چې کوم مکتوب نه دی ورسېدلی، خو وایي کوم موارد چې په مکتوب کې دي هغه ټول دوی مراد کړي دي، خو د بلخ ولایت اوسېدونکي هسو وایي مکتوب ورته رسېدلی دی. دا وایي
تقریبا دو مو پیش بر ما یک مکتوب اومده بود، باید هر رقم حصول
مکتا دو میشتی وړاندې یو مکتوب راغی، مونږ باندې چې هر ډول اصول کې خودل مونږ عملی کړل. انی ویل د ښځو عکسونه دی پاک یې کړی، پاک مکرل هر څه چې ویلې مونږ کړی. اکاس ته مو اجازه نه ورکوله، دا پرون مو شاګردانو دکان ټولو فکر مې کاوه ژوند مونږ نور اخر ته رسیدلی.
همیشه د فکر مې کړم کې بیخي د ژوندګي مو د اخر رسیده.
د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت وایند عاکف ماجر له تولونیوس خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې دا خبر کړی چې د سنگار تونونو د تړلو د پریکړې لامل د سنگارګرو لخوا د یاد وزارت د لارښوونې نه مراتول ګڼي. خو کله چې ازادي راډیو د سنگارګرو د ادعا او پاړه پوښتنې ځواب نه کړي، طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت د زمري له درېمې په کابل او درې دېرش ولایتونو کې سنگار تونونو د بندولو امر کړی دی. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونې و سرچینه وایي طالبانو د حکومت د نوي بندیز له مخې په ټول هیواد کې د 12,000 ښځینه سنگارتونونو فعالیت بند شي او شاوخوا 8,000 ښځې له کاره بې برخې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دا به په غیر متناسبه توګه ښځینه متشبثین اغیزمنې کړي او دا به د بېوزلۍ د کمولو او د اقتصادي بیا رغونې لپاره یو خنډ دی. د یادونه دی چې په دې اړه مو په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره سره طالبانو حکومت خپل پریکړه بیرته نه دی اخیستې. مخکې دوی د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون ښځې په ټولو نادولتي کورنۍ او نړیوالو رسنیو کې له کار راګرځولې وي او دغه شان په ډېری دولتي ادارو کې هم کارونو شړلې دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټن بلینکن ویلي چې له دریو اروپایي هیوادو سره لنګډې په ګډو هڅو بوخت دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. بلینکن د ایران د اټومي پروګرام پراختیا په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتۍ هڅو او همداراز په اوکراین کې د مداخله مسلې ته اندېښنه ښکاره کړې ده. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره ورستي جزئیات شریکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران اټومي هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د پرون په کلورادو کې د وی وینا پترس کې وویل چې د اټومي تړون پر مهال چې کومه هڅه کړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نکړي هغه اوس نکشي او ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه پراخې کړې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره لښوی تړون څخه بهر شو او پر ایران نور بندیزونه ولګول چې دا هیواد اټومي وسلې ترلاسه نکړي. تهران په دې نږدې 500 کلونو کې له غوښمنو په شا شوی دی چې د اټومي تړون له مخې له نړیوالو سره کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په خوا د ایران د اټومي تړون په تړاو له بریتانیا، جرمني او فرانسې سره د واشنگتن نظر یو نه وو، خو نن سبا دا نظر سره ډېر نږدې شوی دی. شاخلی بلینکن زیاته کړه چې اوس متحد ایالاتونه د اروپا له دغو درویو هیوادو سره د همکارۍ په حال کې دي چې د ایران د حکومت د ځینو هڅو پر ضد لاس په کار شو. د ولسمشر جو بایدن حکومت د خپل واکمنۍ لپاره کوشش وکړ چې له ایران سره اټومي تړون بیرته ژوندۍ شي، خو دا خبرې د اروپا په منځګړیتوب پروسه شکل وړه بې نتیجې پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د ایران هڅو ته د اندېښنو په تړاو وویل چې ایران د هغو ډلو ملاتړ کوي چې سیمه بې ثباته کوي او له هغو وسلو استفاده کوي چې روسیه یې دغه هیواد ته ورکوي او روسیه له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې اخلي. ایران له اوږدې مودې راهیسې روسیې ته د ډرون الوتکو له ورکولو انکار کاوه، خو د غربي بنسټونو د معتبرو شواهدو له وړاندې کولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا ومنله چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکړي دي، خو دا الوتکې د اوکراین له جګړې مخکې ورسپارلې وي او شمیر یې هم محدود دی. اوکراین د ایران حکومت تورن کړی دی چې رښتیا نه وي او څرګندوي چې تر اوسه یې د ایران ساخت په سلګونو بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ور بشو د خوست اسماعیل خیلو ته. هلته د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه کې د کبډی لوبې شوې دي. دغه لوبې شاوخوا یو میاشت روانې وې چې د میټاخان سیمې د عمري لوبډلې په بریا یعنی اتلولي پای ته رسیدلې دي. د دغو لوبو نندارې ته هر مازیګر زرګونه کسان ورټولېدل او د خپلې خوښي لوبغاړي په چکچکو غورسی او بدرګه کول. د لوبي تابع کوونکو د دې سیالیو هدف د ځوانانو یووالی، نشي توکو په وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح زمینی برابرول یاد کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست ولایت اړوند د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه سیمه کې د سلګونو نندارچیانو په ګډون د کبډي سیالۍ پیلوبه ده چې یو میاشت مخکې د سوال لسوزایي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د دې مسابقو فاینل ته د میټاخان او حیدرخیلو ځوانانو لاره ومونده چې اتلولي یې د میټاخان عمري لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبې تابعیا کوونکو د دې سیالیو موخه د ځوانانو یووالی، نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینې برابرول یاد کړل. د میټاخان د عمري لوبډلې لوبډل مشر عثمان حیدر مشال راډیو ته وویل:
زه خبره چې یم د اسماعیل خیل منځ یو سوال اړوند د میټاخان عمري ځوانانو لوبډلې کپتان یم او موږ په دې ټورنمنټ کې درې لوبې وکړې چې درې لوبې درې واړه مو وګټلې او فاینل ته ورتلې. ان شاء الله نن ورځ مې حیدر خیل ځوانان سره د لوبدا او کوشش کو چې فائنل په خپل نوم د لوبغاړي ډیر خوښت یا او لوبغاړي په دې ویاړ کوي چې هغه پلارونه او نیکونه هغه لوبا چې د دې زلوبا مخکې کملنګي او سر ژوندې شوې ده.
پورتول نو خلکو باندې د دا ډول سترو سیالیو اغیزې څه دي؟ د حیدرخیلو د ځوانانو لوبډلې ورزشکار قدرت الله وایي:
عموم کې دا رقم د مهم ځوانانو پر ډېرې مهمې دي، ځکه ډېر خلک داسې سرغونډي کې دي، مینې اتپو کې ورولای او په ګډه ساحه کې فضا کې، او دا رقم زه خپله چې کبډي منتخب دیم کې هم نو د خلکو نه د مشهور نه مې دا وختونه چې کبډي پر ډېر خدمات وکړي، ځکه چې کبډي پر هیچا چې نه دي کړي. نو تاسو خپله وینئ چې کبډي ډېره مهمه بازي ده او ډېره تماشا لري، ډېر خلک یوزي کړي دي، ډېر خلک.
بلوري ته ځای چارواکو ول لسپورت سره د خوځ د خلکو او ځوانانو مین او لیوالتیا د لامل شوی چې په دې ولایت کې سپورت پرمختیا وکړي. دوی په خوځ کې د سپورت د ډګر په پرمختیا کې د رسنیو ونډه هم ډیره مهمه او اغیزناکه بولی. د خوځ اولمپیک امیر عطا الله شاه کډوال وایي:
په ټول افغانستان کې خوځ لومړی مقام لري. دلیل دغه چې ورزش پکې زیات او زیات کار ورته شوی ده. زه د خپل کوم هغه چې دا خاص کر زموږ سره میډیا ډېر همغږی ده، هغوی آر سی می ته رسوي او خلک زیات تشویقوي. مننه کوم له میډیا ګروپ څخه.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په خوست کې شاوخوا 15,000 ورزشکاران په رسمي کلبونو او فدراسیونونو کې تنظیم دي، او همدارس تر 1.5 لک نور خوستوال او ځوانان په غیر رسمي ډول په خپلو سیمو، کلیو او بانډو کې بیلابیلې لوبې کوي. د افغانستان په کچه هغه لوبې چې ملي لوبډلې لري د خوستي ورزشکارانو ونډه پکې د پام وړ ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو صفت الله وایي د موټرو پیروپلوري یو بی جنجال مسلک ده. د پخوا د موټرو مستری او ورسته خپل مسلک بدل کړه، اوس یې موټر پلورنځي یا بارګین جوړ کړه. صفت الله وایي ارزان او قیمت دواړه ډول موټرونه لري.
څوک چی موټر اخلي، څوک ټیپ موټر اخلي، څوک پرمانه موټر اخلي، موږ دا څار رقم موټر لرو.
دیرش کلن صفت الله د لغمان ولایت اوسیدون کې دی. لڅو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور لالارې خپل کورنۍ ته یو مړی حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستری وو، په خبره دی اوسنی کار په پرتله پخوا هغه ډیر جنجالي بریښېده.
د موټرو پروشنه موټرو کار نه کوي، خپل مستری ما طریقاري نو د سلکاله دوه سکاله د پورې مو د برخه د مستری تو بیا با د رینه مې د موټر پروشنه
صفت الله وایي ده چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې، خلک د مزدورۍ لپاره ارزان بیه موټر اخلي.
اورور اغلا زیاتر خلک ته تمن تر اجي چې مثال د خبره ماته موټر ما کوي، د څه موټر چې اقتصادي موټر
خو د صفت الله په خبره د بیوزلو خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتی شوق له مخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي. صفت الله وایي هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبره یې د ځینو سره په جنجال هم اوړي. صفت الله د یوه موټر د خرڅولو جالب او خندونکي کیسه داسې کوي. صفت الله وایي موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخیستلو توان ډېر ټیټ شوی دی او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي. که څه هم صفت الله خپل له کاروبار راضي ښکاري، وایي هېڅ ستونزې سره مخ نه دی، خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول یې د موټرو پیر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډېری اوس بیکاره شوي دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینمرانو اوسیدونکی د مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. د ازادي اوریدونکو قدرمن کارکونکو او منوال ته سلامونه نیک خپل احترامات وړاندې کوم. نن مې په دې اړه باندې یو ستونزه سره شریکوله. زه خپله یو تن محصل یم، د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د مهال په مرکز کلات کې اوسیږم. دلته د محصلینو ژوند ډیر سخت ده په زابل مرکز کلات کې، او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پوهنتون په دوره کې محصلین د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري. موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي. تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلودله تاسو اوسو زکونکو په پکښې ژوند کوي، دا زکونکو به د ولسوالۍ و متأسفانه به درته وایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي، خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو، نه داسې ځای لرو. مصرف یې ټوله د شخصي جوبه ده، برق نشته، اوبه نشته، ګرمي زیاته ده. په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده. همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم، وتاکونه مو نشته، د اوبو سیستم مو خراب ده، په شخصي و تاکو کې وسیږو، ډیره زیاته ګرمي وي. په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر. نو که چیرې زموږ و دې زابل د محصلینو و برخې ته د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي، دا به مو یو ډیره همکاري وي له موږ سره. که اوس وګورو کندهار ته، کابل ته، هرات ته، نور ولایتونو ته، هلته د محصلینو لپاره ډیر ښه ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي. محصل ډیر قدر لري، زده کوونکی، مسافر زده کوونکی ډیر قدر لري. خو متاسفانه زابلی ولس و دې زده کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په هغه سترګه ورته نه دي کتلي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و.
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01.